ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د ازادي میلمه ځانګړی مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. میرمن اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته په وینا کې وویل د دې طرحه د ټول افغانستان لپاره ده. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د ویانا غونډه نن هم دوام کوي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یو امریکایي مقام په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دو به خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر سار کوي ویل شوي چې تر را روانې اپریل میاشتې د دې پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغو د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلرونو سره د یو ځای کېدو په تمه دي امریکا ته له تلو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وي غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د روانې شنبه په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایلو ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهرا د اسرایلو د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو کې د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرایلو سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډېر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرایلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشي کړي. او پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودرو وتنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب وویشتل. د دې وژنې پرته اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې په دې سیمه کې بلوس بلتون پال په هدفي وژنو او حملو کې ښکېل و.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغس کوي اغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نه سره لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یو افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو په اړه غږېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو په اړه خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکول ایسی هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاره اړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته آنلاین زده کړې کوي نورې برخه ته مجبور دی د پاره انټرنیټ ولري، دغه د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
دروازه
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای.
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته، یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دمه، کله لیفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوری ویل کیږي، اماری ازی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړئ ما یو ځل کوم شروع کړم، مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریښود، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړئ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوری چې وایي عبارت د ښکېږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلېږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسي، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بستا درسي ورځې 40 دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو. خو هغه شکل نه و، متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په 40 دقیقې 45 دقیقې حتی ځینی وخت په 40 دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه و، ډیر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه و د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکي فاطمه ملکزی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین که کتابی که حضوری یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چی شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوری، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبه زده کوم، ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیند کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته، شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټساپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. ورتاریان ازم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ماته راستولې په واتس اپ باندې وایي چې موږ استاسو د راډیو او ټلویزیون لارې لیک ولوست مزه کړای دی.
یعنی ترغتی حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو لارې زده کړې، د انټرنیټ لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلی دی او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونی دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه، لاغه طریقه ډېرې ښې زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې له بلې حلکو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساري لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي چې که زنه له درس سره همدغه سی هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلې، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس را نه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې آنلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا یې څېره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کم. مګر نه دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې را کړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولي او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري یو تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به ارته ول رښتور سوز بنګه خويندي او یا هر ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خط درک افهام او تفهیم دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسې وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې عملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی کتابونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه و کړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وې. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم. یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وې او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وې. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي، شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیتکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستوري په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستوري ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک، خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دا هم داسې جاری وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په هکله ځوانان بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ
په اروپا کې اکثر پوهنتونونه د ماسترۍ، ډاکټرا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم شته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي، کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کړي کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه څه واوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه لپاره برق لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغه لپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله کچیر نه پوهېدله بیا دوی هر اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول ښه ده چې دوی رادیو واوري، د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا ارټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي. آنلاین درس چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لاره دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټی تاته داسې لار در ښیي چې ته دا کار وکړه، او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملمه.
ده آزادی ملمه قدر من اوریدون کوز ما فرشته سحک سلامونه و منی. نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبک لرونکي یو مخکښ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګولې، ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، په چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده، الحمدلله. دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی توره وړی ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې یم، ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو تر منځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، ناامیدونو کې، په دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25-30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعه په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعه وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو دا سر اختیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس په لاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزې نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتح لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېره مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایې نه رې بې حاصل یې وانخلې یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګی هم ده، کله کله سړی باید خلوتی هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کیدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتی شي، نو کله کله دغه خلوتی هنر، خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پیشترامه برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې، خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دوی باندې خودخی، یعنی دوی باندې خودخی دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد شعر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم، که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت پکې را یاد شي یا بل څوک یې چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده، خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته، نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې، څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې، نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شیر هنر چې دی دا یو یو اول خو پیتری مینه د دومره د وی چې یعنی تل کس سل په سلو کې یا یو تر ډیره بریده یعنی شیر دی لپاره جوړې ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم شیر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده. نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو که جمهوریت و که اوس و د افغانستان حالات چې وو هغه ژوند چې وو هغه امکانات دومره نه وو لکه نورې نړۍ سره. خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې دودایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په څه روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه. نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نو امیدیم د چا خبره ګناه ده نو امید کیږم نه افغانان ډیر د مینه خلق دي ان شاء الله چې ټول بزړونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو یو امینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر
کاروان صاحب ډېر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډېر زیاته مننه کول ودان ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ بینتی په خوږو تړمو خوږو د شپېلې غږ ماته زړه راوړي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خاو خړ دې هاچ پزړ کې آواز د شپې لې و ناس پر دې لمدا غوټه بدلل اوستر نه نه دی راشنو لهغو نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ پسور تالو او پسیرو پا بام کلبم چه گلان داما لبارام یورا دیو ترابان ما با زڑھر پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی سادا چریکیا خو ندی خو تسلی با زمان کی دلا پوری کیا غش با ہم دیر خپس بم چپو کوٹا کے پنا سارا لامد رئی خاپی رئی بر پس بندے دروازی او کھڑکے دکلی جنے ورطا ناس دیوے پا مینہ پا شاوک بد رئی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کلب مسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما تر خواه هم را غا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخخ لمنه پست مستوا لکا پاستو ماسترانجو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرر بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدره لجیبا یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخو نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سل نرگس پسې نه رسېدل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرده هم نوو زبی بوشید و مروان چه یه وقتی خوشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دریچه واتا پرده مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو خلق و یل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوستن چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوستن چپلی چک بی خلق و بوی چی تاسی نبوی بی دا تر کوی قاب پر ډیر لا پکې و جوړې دوست بنه چپړې چړې کوی دعا می چې مین ملک بدرې کا پیرې بیا راوړي تما شما دعا غانې خدای ته خې ورلګې مونږ ما شما دې تنا کې زبې پډې رو دې رو دعا غان باندې بیا دا سچل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلمې ما شما شو بیماران کا پیرې وسه د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغر را غلی پر دې خبر و چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د ښاپیریو د بلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو لټېره درد یې شپېلې ته ورورو یو سوې لوې لوغړه ناسپېلې خلق ویل چې د شپېلې آواز با تر کوی قاپ پورې ورسېږي او هغه ورکه ښاپېرې بلاس نیولې بیرته کلی ته بیا راولې کلی ته بیا راولې زړمه د سسر مینځي په خوخو تړمه وکړو د شپې لږ غږ ما ته ژړا راوړي